سلامونه د ماخام و بجی شوین زه سفیول استان اگزایمو د ازادی راړو دغه پروگرام ته خراغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. د دوه په درې مناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومتي پلاوی د قطر پلازمینې دوه ته تللی دی. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې د دغه پلاوی مشري د دوی مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد کوي. همدارنګه د طالبانو له نورو مهمو څیرو څخه د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین او د راپورونو په اساس د په دوحه کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو په کنټرول کې د مسؤول ډاکټر نعیم وردک په دغه پلاوي کې شامل دي. تمه ده چې د دوحې په ناسته کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو په کوربتوب له طالبانو سره په بېلابېلو مسایلو باندې بحث وکړي. د افغان ښځو مدني ټولنو استازو ته د دوحې په اصلي ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د سمنګان بلخ پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې په دلخه کې سیمه کې د یو بارلونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې تر څنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي د دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. ایران خبرداری ورکړی که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابلې حمله وکړي د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران له سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. دا وروسته له هغه چې اسرائیل ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې هند او افریقا فاینل لوبه پیل کړې ده. هند دمګړی بیټنګ کوي، پنځه نمرې کړي دي او ویراټ کوهلی او روهیت شرما په کریز کې دي.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کنفرانس کوربه دی. له دې دوه ورځني کنفرانس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بله غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولې دي. ځینو ویلي چې د درېیمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کنفرانس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کنفرانسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېیم کنفرانس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم راسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استاذ هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدی شي؟ زموږ د نننی ترشناس مالاندې خبرونه د بحث موضوع هم داده. هیله ده چې تاسو اوریدونکو به هم زموږ له ملمنو څخه د دې موضوع په اړه پوښتنې وکړي یا به هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. زموش بلمانه دی پخوانی دیپلومات او د شتو د حقونو فعال نظیفه حق پال، هم درس خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسف زاي. دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی محترم حق پال، ک تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته ځینو ته ډیر مهم معلومی شي، تاسو ته هم هم داسې وکنه.
زمونږ لیدونکو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې دغه کانفرنس د سینیروغلو د رپورټ په اساس دایریږي او دا یو هدف لري. او هدف یې دا ده چې څرنګه د افغانستان سره د نړیواله ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي. او دې سره سره مونږ پیګو چې افغانستان په انزوا کې ده، د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه حالات او دغه بحران باید چې حل شي. او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوال ټولنې تعامل د طالبان سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، او په څنګه هغه خلک چې افغانستان کې بوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزې په خپله په دریو کلو کې اندېښنه درلوده، کار کړی دی، دوی طرحې لري دي لپاره چې څرنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لاره پیدا شي. او یوازینی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوه ناستې دي، سره لدې چې موږ پیګو چې نړۍ پر ډېر بحرانونو کې بوخ دي، خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزې په اړه ملګری ملتونه پروګرام لري، او د هیوادونو تقریبا 14 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لارې دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشوله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقوقو ته احترام وشي، او د ښځو حقوق هم پکې خوندشي.
بله، ډیر مننه. په دریم ورځ د ټاکل شوې چې د شزو مدني ټولنې غړي په یو بل غونډه کې راټول شي، یو شمیر شزو مدني فعالان په دې غونډه اعتراض لري. اعتراض په څه خاطر دی؟ بل اخر دوی یو ځای کیږي او دوی هم خپل ژغ پورته کولای شي، خپل نظرونه ویلی شي.
خود ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس کوم غوغورو پلان دا و چې باید په دغه غونډه کې لکه چې په دویم دوه غونډه کې چې کله په فبروري کې دا شو د خزو
متاسفانه ستاسي هکیو څه خراب غوندي شو، ډیر واضح نه دی. کوشش وکړو چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسو. وربه شو په دې منځ کې ښاغلی سمی یوسف زی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسي په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس، ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه سروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټولو ستر اهمیت ده په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي، او دا په دې معنی ده چې تیرو دوه کانفرنسونه چې شوي وو په هغه کې تر ټولو ستر نیوکه دا و چې افغانستان د موجوده واکمنانو په نمایندګي دلته کوم طالبان نمائندگان نو نو دازل د دې کانفرنس ته ټولو ستره سره د دې چې اعتراضات مور باندې شوې دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامع مدني په نمائندګي څوک نشته، یا د خزو په نمائندګي څوک نشته، یا د مرمنو په نمائندګي څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت لدی عمل مهم د چاول زل باندې طالبان دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کوم شرایط راغلي دي، طالبان د طالبانو اکثره شرایط منل شوی دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوال ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي، خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو یا د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو طالبان او نړیوال ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچي. نو لدی عمل د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوه کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیاته، او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سر وټول مسائل حل شي، خو د مسائلو د حل او د بحث او د مباحثه لپاره یو میدان خلاصيږي. او ظاهر خبره ده په ابتدا کې دغه غواړي چې د دواړو طرفونو په سختو مسایلو باندې خبري وکړي، غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړو طرفونو ور باندې قانی وي، جنرالواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني. مثلا د افغانستان اقتصاد شولو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه دي، طالبانو مخې ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق کاداري مواد مخدر قاچاق ته یا د غوې کښت ته، دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبس رامنځته کړی دی، بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان. اوس به ورشو بیرته محترمې حقپالی ته. تاسو مخکې خبرې کولې و بښئ چې تاسو خبرې پوره وانه ورېدل شوې. ولی د ښځو د حقونو فعالانی ډیر اصرار کوي چې باید خامخا دوی د دوحې د غونډې په لومړي او دوهمو ناستو کې، د اول ورځې دوهمې ورځې په ناستو کې دوی حضور ولري. څه پروا لري چې که په اولو دوهم ورځ نه وي او په درېیم ورځ دوی په غونډه کې وي؟ بله بله محترم اقبال، متاسفانه چې لکه چې د انټرنیټ ستونزه ده، انټرنیټ کمزورې دی لکه چې ستاسو. خیر، دوباره به کوشش وکړو چې در سره تماس ونیسو. اوس بله، اوس تاسو بیرته له استودیو سره وصلل یاست. مهرباني کوئ که زما خبرې مو اورېدلې وي، ستاسو د ځواب انتظار باسو. بله محترم اقبال، نه لکه چې مایکم ګل دی، لکه چې مایکم ګل دی. خیر، بیرته به درشو. ښاغلی یوسف زای، آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي؟ مثلا د طالبانو وایي سبیح الله مجاهد ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې لغونډې انتظار لري چې نړیوال به دوی پر رسمیت وپیژني، تعامل به ورسره زیات کړي، مرستې به زیات کړي. آیا کانفرنس ایجنډا هم دا ده؟ که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو، نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات، لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي، یا د دوی په راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپیژنو، یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي، یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه آزادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي. نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي، خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره دا د رابطې څخه کومه قطع شوې ده، یا په دغه کنفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلېږي. خو اوس هم د نړیوالو ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمنو کار په اړه ده، او په کانفرنس کې باندې ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري. هغوی وایي چې باید لکه روس او چین شو.
بله، متاسفانه چې د ښاغلي یوسفزی تماس هم قطع شو. ور بشو اوس بیرته محترم حقپال ته، که زما غاوري مهرباني وکړي له تاسو څخه ما مخکې پوښتنه کړې وه. بله، ستاسو خبري اورو که شروع وکړي په خبرو محترم حقپال. نه، دوی تماس قطع شو بیرته. یوسف زای صاحب شته. بله یوسف زای صاحب تاسو بیرته له استودیو سره وصل یاست. ستاسو خبرې
او بخښي ما خبرو ته دوام ورکړ چې کوم ځای کې کوم چې تزر رسیدل ما خو فکر شو ورته. نو زما عرض دا و چې دلته جامع بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده. یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریز لري، لکه هغه پاکستان ایران شولو شوروي شولو یا روسیه شولو چین شولو، دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي او میرمنې له کار او د تعلیم له حقه محرومه کړي دي، خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید مونږ طالبانو سره سخت دریز غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریز خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، د هغوی نظام ورچپه شوی دی، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولې، د ټولو بمونو مور استعمال شوې ده، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګوو، نو د دې طالبان به متاثر شي د دغه پالیسیو نه، خو ټول زیات به دغه میرمنې چې کار نه لري هغوی به زیات متاثر شي، یا به د افغانستان خلک متاثر شي. وایي چې دا 40 میلیونه افغانان چې طالبانو په قلمرو کې جون کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیانې غوري نشي چې هغې سره د جامع نړیوالو ټولنې سره طالبانو دا فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوږې او تندې سره مخامخ شي.
بله محترمه اقبالی یو ځل بیا به مو ګورو چې خبرې مو اورو کنه. مهرباني وکړئ تاسو زما پښتنه اوریدلې و.
سلامونه
سرمان صاحب، که تاسو بیرته خپل پښتنه
تکرار
کړئ. بله زما سوال دا و چې کدی دوهې د کانفرنس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د ښځو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون نه لري، په درېمه ورځ بلاخره دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولای شي، نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا دغه اشاره مېغو اعتراض کوونکو ته ده چې وای باید دا کانفرنس بایکاټ سي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دریو کلونو کې مونږ په مختلفو پلاتفورمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا و چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې خزو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزې په اقلا باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، که هغه د اقلیم مسله ده، که هغه د نور مسائل دوست. مونږ ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډېر ستونزه او آسیب چې و ښځې او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د ښځو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی ښځې د ښځې په مسلې باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، که هغه سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، خو د افغانستان د ستونزې په اقله باید ښځې حق ولري او مدني ټولنه او د افغانستان خلق په مجموع کې موږ شکل وایو چې صرف خزي صرف د فکر کوم چې د خزو مسله نه ده چې صرف خزي ولې په دې ناس کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې که تاسو سیاسي جریان
ده وبخښئ په تیرو دوه غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د خزو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه وکړي، نتیجه یې څه شوه؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پریږدئ چې د طالبانو خبرې مو واورېدل شي، په یوه کانفرنس کې دي د مدني ټولنې او د ښځو استازي نه وي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپله ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوهې کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموماً دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږ نور څوک ونه وسی. دا خپل یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوي شي. دا خپل انحصار دی یو پروسه، دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغه ناستې کې باید د افغانستان د ستونزو په اړه د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه صحیح ده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسایل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنی بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپله دغه یو بحران ده. او دغه ستونزو په اقلا باید افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي، چې په مدني ټولنې استازو کې باید ښځې هم ګډون درلودل، باید د طالبانو سره ناست ول. دغه یو ښه فرصت و د دې دپاره چې بالاخره هغه سپین او تور معلومېده. بالاخره دا مونږ ولیدل چې پخوا اته ډېرې خزی په دې نظر ول چې موږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بلاخره اوس حاضر شوي دي چې کینی په مسایلو باندې خبرې وکړي. په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استازي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بلاخره دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید د تطبیق د پاره باید لار هم ورشي، باید هر قدم د پاره باید ټول په ګډه وکی، تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي. ځکه چې دغه وضعیت خپله دوام نشي موملی. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغسې ناستې همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په جنیف کې کله چې ملګری ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل. ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسف زی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟ یوسف زیسه
او بکا سوال رانا کاته شو دا موبایل تاسو سوال مانو
ورید. بله، مهرباني. سوال می داو چې مال دي طالبانو دلیل څه دی، دوی څه دلایل وړاندې کړی دي چې په څه خاطر دوی نه غواړي چې د دوه په کانفرنس کې د شزو او مدني ټولنې استاذي ګډون ولري؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده. دوی یو فکر ډېر تنګ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس ته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابېږي او د ټکر یو فضا رامنځته کېږي او ماحول رامنځته کېږي. چونکه طالبان یو نظامي ځواک ده او د کابل په نظامي قدرت او قوت باندې نیولی دی، هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې را سره کښېني. البته دا بالاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تیرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د دې مخالف وي، خو طالبانو په دې باندې ټینګار کولو.
نو نړیوال ټولنه فکر کوي چې دا دیو بهانه کوي د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابلیت قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولې ده چې تاسو خبره وومنو د خلک بنره وړ خو تاسو راشه یا او بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپل خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوسته دا کار مو کړی دا اقتصاد مو روان کړی دا او امن مو راوسته دا مواد مخدر مو ختم کړی دي خو اصلي موضوع چې نړیوال ټولنې لپاره بندیز لگولی دا نو اوس هم طالبان دل دا چی راضی دی غواړي چې خپل تقریر وکړي خبري وکړي بیا سوک نه دی چې مقابل کې دی هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دې چې کوم قصه جوړ کړی وي هغه په اړه باندې تنقید وکړي یا د هغه باندې سوالونه وکړي نو یو قسم د طالبان په دې پوهیږي چې دې جواب نشته دا هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغه هم په دې پوهیږي جواب لري غواړي چې د افغانستان مېرمنې تعلیم وکړي خو هغوی بیا د مشرتابه لري یا د ډارنا رسمن خپل هغه څه چې ذاتی موقف دغه هم نشي څرګندولی او د پاکستان د خلکو په نمایندګۍ هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبۃ الله اخندزاده او د سر څو کسان دي چې سخت د میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي ځکه چې په دې ډیریږي چې کدوی خبرې وکړي که نور دوه وزیران د اعلی تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکی چې خپل وظیفو نه برطرفه شو ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته یو فیصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بل د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره دا ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي او د کابل نه د یو وزارت داخلي خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ عبد الله اخندزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغه سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسل په هغه خان دا سره په خال فازو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د میرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ عبد الله اخندزاده دفتر ترمنځ ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي ممکن دا یو نتیجه ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د شزو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپاله او د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زه اوس تاسو ته نوبت درکو کله موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکي. لمړنۍ اوریدونکي له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي.
اډر جاتمانه ساغلی سلام سلام تاسو هم بارنګ درمه مرمنو ته دغه درې ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې د سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ولسوالي
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوي.
اډر جاتمانه نه کوم راډیو نه دغه خاص موضوع سره بلد نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې به زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي باید د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور همداسې کوم ستونزې چې په افغانستان کې سوبې وایي چې موږ د دغه حال غواړو، خو زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا ور بللي نور دا پر دې لپاره هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان دې غونډې سره نه شي. دوی باید کدي ډېر غواړي چې په افغانستان کې د ښځو ښوونځي خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور داسې هغه کوم څه چې نړۍ کې څنګه باید په افغانستان کې راځي، خو دوی باید طالبان وغواړي چې په سره کښېن دوی سره خبرې وکړي هغه په دې باندې قانې چې اثر ورسره خلاص شي. هر ځای چې غونډې هر ځای چې داسې یو باسي باید طالبان هلته اصلي ګډون ولري.
ډېره مننه سلامت اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته هیله من یم چې جوړ به
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
مننه محمد اسلام هیماچم د نیمروز د لاران مې اړیکه نیولې تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا جوړ شي زما په نظر دغه غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت لاس راوړنه ونه لري ځکه لدی وړاندې هم د دوی په شمول په شمې نورې وادو کې مرتش شهیدان چې په روسي کې په واره غونډې شوی دي او هر غونډه چې د افغانستان لپاره نتایج منفي و ځکه چې په غونډه کې کومې پریکړې کیږي یا کومې فیصلې کیږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي که طالبان د دغه ژمنه کوي چې موږ د نجونو شونځي پرانیزو خو کله چې کابل ته راستنېږي بیرته هماغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي شونځي تړلې دي خلک کاروبار نه لري خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي نو دا ډول غونډې چې په پریکړو عمل ونه شي د افغانستان لپاره هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو
السلام علیکم سلام به سلام 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 نو وایم تاسو ته مسترم اوریدونکو د منوته
مهرباني کوئ ستاسو نه زایسه مهرباني
ما زه سلطان احمد رشتان په تندار ولایت سازما یو لاند نظر دی او پښتنه د نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې دغه په افغانستان کې اوس مواد مخدر د سفر په اندازې قرار لري د شل کال او د 30 کال د دنیا ویله چې د افغانستان سمشت مواد مخدر روان دي او موږ متضرر یو کواکند دي دروغ نه وایي چې متضرر نه یو دي د عملیات نه کوي نو دغه وخت دغه موکده چې وزیر امارات سره په دغه بدلی معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بسګور ته ورکړي او بسګر دلته بیا دته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر وکړي او هم دغه رقم دغه ګور دی د شل او 30 کال ویله چې په افغانستان کې څو دلی دي شل دلې د پلانکې د بستانې د داو سملن طالبانو ثابت کړی دی چې په افغانستان کې هیڅ شی نه ست دغه سرحدونه وزادې خوندسي وي دا هم د موکده ټول وخت لپاره د دې سرنۍ او بل د اوس کور په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دی مشته شهیدان چې درې څلور څلور سو کاسه به ورځي په شهادت رسید نو دا امنیت وز د ټول لپاره یو غټ شی دی او بل د اړیکو ګوره په صاحب دی کم سوې دی د غزمو حکومت وز دی یو واحد غټ حکومت چې ټول هغه دوی په لاس کې دی د افغانستان ویش ځکه په لاس کې دی یو څه څه ستونزې به یې تر هغه باندې به امارات کار وکړي او پښتنه مې دغه سره سمې سوځي صاحب ساده چې دغه دوه هم غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسو څلور فنځه بیا شکیږي چې موږ دې ته منتظر او انتظار هم درلودي چې دا غونډه را روانه ده چې په دې غونډه کې به وس عمل اندستي کله پریکړه وسی یو لاسلیک وسی او تړونونه بل لاسلیک سی او بیا د عمل ور باندې وسی او کبه ونه سی زما د افغانستان ولا سمې سدې ساتل
او بشه سلطان محمد صاحب لتاس څخه یو پښتنه تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې نو هر څه خو بس تاسو پر ځای ګل ګلزار دي نو تاسو بیا له دوه له غونډې د چی شي توقع لري
زما ګل ګلزار نه وایم ټول غوامان وایي د غیصه سامانونه
خو سیده کټوله مستا خبره ټول تاسو نو بیا له دوه څه غواړي تاسو خپل له دوه نه څه امید لري چې څه وکړي
مخ په دغه هڅه څنګه نه غواړم خو خلک وایي چې موږ دغه ته ور وغواړي به څه کوم څه نه غواړم خو دنیا را چې موږ نه تری دی وای راسي دغه ته هر څه شرایط یو منل شو د وکړو غواره پر شو باندې بحث کول دا را سره ومنل چې دا موږ نه د سره کو پر ځنګړي استاد یا دا را سره ومنل چې دا بس نه د سره کو په ټول غډون حکومت دا ومنل چې دا بس نه د سره کو نو دا متحمد چې ګور دا ټول سره منې چې دوه کال بعد په رسمیت اسم افغانستان پیژنې وسو پیژنې دا متحمد چې بیا د ودی راځي بیا د خلق تاریخ ته مخه کی دا نن ورځ دا اوسی د سیدی د امارات سره په بدیلی معیشت کې مرستي وکي چې هغه بسګور ته ورکې امارات یو دې ته ضرورت نه لري خو د افغانستان بسګر کشتګر و دې ته ضرورت لري
ګل ګلزار خو ډیر مننه صحیح شو کور دې ودان زما پوښتنې ته جواب وای سلامت اوسې بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه ازادي رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام
روان صاحب سامان د ایمنده کې کیسه ما د دوه د غونډې په اړه کې زړه د توام چې باید موږ بسګر خلک یو موږ بسګران ته په کې غوښته کتاب وو چې ولې موږ د سخت مشکلات سره مخامش طالبان پر موږ باندې تاریخ باندې کړه موږ هیڅ پاته داس نه څه غزاوالې موږ کښونه دی کله چې موږ وکړو په زړه په یوه چې دلته موږ اصلات ورسې فشفاش او کړه دې زرای چې په کله 2000 کال لري چې دغه ورسې ژوند په 2000 د نه دا وس مشتوسو مژوس مړسو موږ یو فراپ او دوا او کالای ودا چې ته ضرورت نه لرو دی بس ته زور باندې چلی وای بالا کار تکه خو تاریخ باندې کوي دا خو اخر بار د دولت او حکومت سره لاس ګریوان کیږي نو خو دوی چې هم امریکا په خپل باندې کوي نو خو هغه چې وایي چې موږ ته وایي چې یو تجارت مو شان وخارج ته وي خو نه ورکان دی چې په دا غونډه کې مثبت نظر ماده ده چې دوی دې دغه ته پام وکړي د بزګرانو پرېږدو ته
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ له ټولو اوریدونکو منندوی بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکو اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لومړی محترم حق پالی لومړی اوریدونکو مو خادم بو چې له واشر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و دی ویل چې باید له طالبانو سره خبري وشي خبري په صورت ګټوري دي او بل اخره دي خبرو لاري یو نتیجه تر لاسه کیږي دوی د دغه خبرو طرفدار دي سره لدی چې د شزو مدني ټولنې استازي پکې ګډون لري تاسو خبري څومره ګټوري بولئ
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خودلې د چمګه څلويخ کال کې چې په جنگ کې استو او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري خو په خبرو کې متاسفانه نه لري او دلیل امداد چې دلته نور هیوادونه په جنگ خپل منافع درلود او هغه اصلي zarar چې وو افغانان ولیدل نو په دې اساس سره لدی چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي خبرې ځان ته قوانین لري د سنې کې تاسو مکمل دیرش میلیونه نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونه غږیږي د دغه دیرش میلیونه نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي صرف دوی باید خبرې وکړي مونږ پیږو چې طالبان خپل شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک نه ول دوی بهر ول دوی په جنگونو کې بوخت ول نو ډیر مونږه کسانو ته ضرورت درو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی مسلکی او تخصص سره دوی بلد دي د خلک هم باید په دې خبرو کې ووسی تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي او په څنګه کې خبرې شکل کېږي خبرې ولې کېږي د خبرو اصلي عمل دا وی چې یو ستونزه د شتاس خبرې کوي که ستونزه نه خبرې نه کوي تاسو نو د دې لپاره باید اغستونسمان نکات یا ټکي باید هغه باندې هم موږ خبرې وکړو لکه چې یوسف زای صاحب وویل چې طالبان نه غواړي نه غوښته چې د پنور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي خو هغه ستونزې دي که تاسو په حساسیت برانګیز خبرې چې د خزو حقونه دي د بشري حقونه دي یا د وګړو هغه سی مدني حقوق وس زه فکر ونه کوم چې تاسو وګورئ طالبان اتیازاره یا یو لک اسکار درلوده او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت د یو جبه د یو ایدئولوژي خواندان دي دغه خود افغانستان حقیقت نه ده دغه خپل ستونزمنه خبره ده نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو کچيري خبري ونی کی او خبري صرف سطحي وي خبري صرف نوم وي خبري صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي یعنی نمایش وي نو اغه خبري نتیجه متاسفانه نه ورکوي مونږ په خبرو باندې عقیده لرو خصوصا د خزو فعالین خصوصا اغه کسان چې په سولېس توګه باندې مبارزه کوي تاسو ګورئ چې په ډېر کلونو کې مونږ په سولېس توګه باندې مبارزه کوي مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي خو د خزو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه ټوپک اخیسته دوی په سولېس او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي بلکې وای چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده په دې حاکمیت کې ستونزه ده دغه باید حل شي کدا چې حل نشي خپل ډېر په طبي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کني کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي تاسو هغه اساسي ترين هغه یا عادي ترين مثال وګورئ چې تاسو په یوه ټولنه کې خزیته د حق د کار حق او د تعلیم حق ورنکې فقر زیاتیږي مونږ ګورو چې امار د فقر او څومره ډیر ده هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډیر خزي متاسفانه د جنگ له امله مونږ کندې لرو مونږ هغه خزي لرو چې به بي سرپرست دي دوی خوني کې چې د باندې ولر خیرات ته طالبان اجازه ورکوي خو کا ته اجازه نه ورکوي دوی ته نو کچیر دغه ستونزې د فقر خپل دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ دا یو عامل د بی عدالتۍ دا او بی عدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي نو په دې اساس زه هم موافقم چې باید خبري وشي خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري در سره خپل هغه کسانو سره کینی چې در سره مخالف نظر ونه لري تک ستونزمن مسائل باندې خبري ونه کی نو طبيعي ده چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې موږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان یوسف صاحب. دوهم اوریدونکی همت صاحب و دی ویل چې مثبت نتیجه نه لري دا کانفرانس او دا خبري د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني د دوی مشر نه مني یا نور نه مني عمل پې نه کوي. تاسو په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی یا ملا هیبت الله خودزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري، نو له دې سره سره تاسو له اوریدونکو سره موافق یاست او کنه؟
از فکر کوم چې اوریدونکي په وطن کې دی غوی هم په مسائلو پویږي او مسائل هم تعقیبوي دی غوی، یعنی سیاسي بصیرت خلکو شته د سره دی چې کله شي غلپاز په انداز کې دوی نشي بیانولای. زه فکر کوم چې امیدواری ډیر نشته ده، خو بیا هم غوای چې نامیدی ګناه ده. دا اوریدونکي چې اوسامه په نوم باندې کوم خبري وکړي همدغه خو طالبانو یو مشکل ده، دوی کولی شو چې د نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې ښه روابط لرلی، دوی کولی شو چې دغه روابطو په استعمالولو سره بزګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډېر ښه متبادل یې ورکړی وای، د زراعت متبادل یې ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوال ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي او که دا مونږ بند کړو نو زمونږ به نړیوال ټولنې به مونږ په رسمیت وپېژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي. ډېر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوال ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي، چې طالبانو سره تعامل وکړي، هم دې ته لاره نشي برابرولی، دې ته یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان دننه عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي او نړیواله ټولنه خو حتما خلاف ده، د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیواله ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو، هر څه د مونږ په خوخه باندې وشي، خو دا مسائل به داسې پاتې نشي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سخت پرېکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم نه، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پرېکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیوال ټولنه رورو صبر د لاسه ورکوي او د طالبانو د غونډې تر راتګ دا داسې معنا لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پرېکړه د چا پر خلاف کوي خو د هغې پرېکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو مثبت او منفي دواړه یو چراغ ورکول دي، یعنی که مونږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه زمونږ دپاره د منلو وړ نه ده. یعنې د وخت مونږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې تم راغواړو سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار له امله ملګري ملتونه مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې تر څو دنیا ته دا پیغام لاړ نشي چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن مني یا د هغوی چې څه وایي هغه مني. نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیوال ټولنه خپل امید د لاسه نه ورکوي او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کېږي د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو بندیزونو د لیست نه اجازه غوښته ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیوالو ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، سره دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلې کړي او نور. زه فکر کوم چې طالبان که په دغه د مېرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته باور شو دی بل اوریدون کې سلطان محمد خبرو ته براشو دی وای چې طالبانو مخدر مواد لمنځه وړي دي، فساد لمنځه وړي دی، کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپیژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن دا سویل کېږي چې ترڅو چې دوی د ښځو حقونه نه ورکړي، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه نه ورکړي، تر هغو پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نشي چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپلو هیوادونو کې محکومی شي، د خپلو خلکو لخوا محکومی شي. اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډیر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولی شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپیژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایل باندې خبري وکړل چې دا مسایل حل شوي دي، زه فکر ونه کوم چې دا واقع به نه وي، پدې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
په بل ډول یعنی کسل فسادني، یعنی تر پخوا خو ډیر تغییر راغلی دی، پدې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدره مواد کرل کېدل او تولیدېدل اوس څومره کیږي، یعنی په نسبی ډول خو یو پرمختګ شوی دی پدې برخه.
او د څه ده چې تاسو وګورئ که صرف په د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزې ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې موږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزې سره مخامخ استو، د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزې چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کړئ، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري تاسو هغه سرکوب کړئ او اجازه ورنکړئ چې هغه طبي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغه ته تغییر ورکړئ، دغه خپل سرکشي بل اخر زیاتوي، دغه خپل دیکتاتوري حالات دا. او په څنګ کې دا ورور د امنیت خبره وکړه، امنیت تاسو که دې ته امنیت وایي چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایي چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه سره موافق یم. خو امنیت صرف ځان نه ده چې تاسو په صاحب فزیکی امنیت وی، امنیت مونږ ولیدل چې د څلويخ کال د زرشاپ وخت کې هم امنیت وو، خو مونږ پرمختګ نه درلود، بي وسلي وا او بل اخر هغه حالت هم صحیح حالت نه وو، اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډیر په هغه وخت کې وو، خو ته حقونه وو، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثبات امنیت نه ده، ځکه باثبات امنیت نه ده چې نور ریخی دی وی ټولنی د ناامنی یا ظرفیتونه د ناامنی ډیر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته هم دا اوس وایم چې د خزو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، کچیر تاسو په یوه ټولنه کې مونږ په شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه مشي د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شو، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عاید ولري او بلاخره پر د ټولنې په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا د تاسو امنیت وای چې یو ځوان چې ماستری لري، آیا د تاسو امنیت وای یو ځوان چې حقوق د پنځه څخه فارغ شوی او یا د پنځه څخه فارغ شوی هغه په کور کې ني او یا د باندې عادي کارونه وکي، او یو مولا چې اتا املا او انشاء نه لري هغه د ریاست وکي. کنه د خپل په یو ټولنه کې ناراضیتي زیاتوي، خفقان زیاتوي، خلک احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېرې دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دی د پاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیسته دی، کته دوی چې جهاد کړی دی، وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ د پاره کړی دی. نو نن باید دوی لار هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به هم ورکړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بیل کوم اتنیکي سمتی او جنسیتی
یو مسله بل داده چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاستراوړنی طالبان لري، خو زوایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دی دا فرصت وګڼي، لدی فرصت دی لاش استفاده وکي، یعنی هغه تغیرات چې دنیای تری غواړي، افغانان تری غواړي، امغه دی راولي. دوی دغه وس چې تاسو اشاره کوي چې دا اوسنۍ امنیت او دا اوسنۍ کوم ثبات چې ده موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډیر اسانه جنگ ور بلې دی شي. کمخ کې مشلدلې چې په یو گاونډي کې یو زمينه مساعده شوې ده، په ناګه مساعده شوې ده، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی. اوس دنیاوال ورته انتظار دي، او کچیرته دوی له دې فرصت کاروان خلی، بیا به کله گاونډي څخه ستونزه ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم د سراپورونه شته چې د دوی یو شمیر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل، وګورې تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي، هغه دا چې پیوی کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکړي او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کوي، نو د خپل هغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خپه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره، چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی، حق یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ. او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم. زه افغانستان کې حق ورنه لرم چې زه صرف ښځه یم، د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه که ماته وس برابر شي، زه خو هم سرغړونه کوم، که هغه هر طریقه وي. څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اته جنگ او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه کنن مونږ ډیر لږ خایو، او یا لږ دا یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې کچيري دغه حالت دوام ومومي، کچيري دوی ته امکانات برابر شي. کچيري اوس هم د افغانستان خلک خو کچوب دي، یو تعداد وسین لري، بل تعداد چوب دي، دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهې کې او په نور ځای کې همیشه ویل ول چې مونږ بل اخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه په هنه په دې باندې پیږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس ووایا زحمت وباسه او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بل اخر خپل لور د پاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبور شي د وطن څخه ووزي. د دې عدالت نه وای، عدالت دې ته وای چې هر چاته د هغه د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړي شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې وست په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پری کیدی او خبرې د چا سره خبرې دي د نکیږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې دوی هم نظر دي، نه، خبرې د مخالفینو سره، خبرې د خزو سره، خبرې د مدني ټولنو سره، خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوهې کې نه ول او خبرې ونشول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغه یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړي شو چې ټول حالت تغییر ورکړ، نو د افغانستان خلک 1.5 میلیونه یا 15 میلیونه نفوس خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په واسه وي دوی خپل مبارزه کوي.
ډیر مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډ خبري وکړي، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله محمد جان د کندار ستا سلامونه وانه ملمنو ته وایم اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسه محمدی صاحب، مهرباني.
بس خو دا خورجان د خپل خبر مور واره د اوله خبر په فرجه وکړ چې دا 15000 ماش طالبان ته ټاکري دي وروره وایراس وې بندر اته د خدای خپل سره کبردان سربل ته 15000 شام گزاره نه کړي وروره ترکیه سم ماش فرق کې نور کې جواب کوته کارو ته مرضی نو خبر به ګره وای وای درغه ما ولاله وای درغه دغه ولاله وای ما ونه ده د شدر ما ولاله وای نه ده د لشدر سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شو کې خو جدا نظر دي بل وسته ویله تاسو خلک به داسې جنگ وکړي داسې پلان وبستانه بز د جنگ د ګره د باس جنگ خدای افغانستان ته راوځي وروره جنگ څنګه چې ته ملک را لې نیمه افغانستان سره ولاله خدای کو جنگ خلاص بیا د اعلی جنگ نه راوځي او دا خوځان ته وایم ورتراسه مرګ د افغانان سره ولاړ بهر بو سرکښین او طالبان سرکښین مشران سره خبرو چې دا کار دغه دی دغه ناتو دا هغه دا دغه دا دغه دم کوي په نصر کورور د افغانان ستړي د در په در د افغانان کندیان دي چې ما دې کړ د ورته وس خلک ژوند ورته ولا بل کړه وس په داسې چې د پر کورونا چې د حکومت
دا نه وای چې جنگ دی وشي یا جنگ ششای دی
ته وایم ګورته وایم چراسي مړ بده سره ودرېرو دا ودا ما ته به ورسو له ما به سره ټول شي دا وستنه کاوی چې الله وې دا الله رسول وای دا د سبو کو د خیر سره او جنگ د الله انسان ته نه راوځي دا دا د خد ګوره در مسعود رضی الله تعالی کړه او
دا مسعود دی بچی شو صحیح شو د دې لپاره چې اوریدونکو مو ډیر دی محمدی صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه شرنو مشت محمدی صاحب خبري قطع کړی او تاسو ته نوبه تر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو
بل
مهرباني مهرباني کوي تو خي صاحب
مننه زما د محترم ملمانه ز خدای پښتنه د خاص څنګه یو څه ځو صاحب ده چې آیا څه سبب د شي خارجان او ناتو او امریکایان او د غربیان طالبان دې تشویقیه او دې مجبور کوسي او دې غونډه تراسه او دې ټول شرایط ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یعنی هر یو غواړي چې طالبان د ځان سره مرګري کې قبول کړي ساده
ټول دې په دې غونډه کې دې ټول دې
د دې تشویقیه
یو بل اوریدونکو تاسو لنډ خبري وکړي چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي سلامت اوسئ مهرباني کوي لږ څه زر خبري وکړي چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطا باندې راپور درته لیکلی دراستولې مې ورور
لطفا خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیر مننه کوربدان وربشو محترم حق پالیت دی اوریدونکو خبرې تاسو واورید او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې تقریبا څکم 2 دقیقې لرو په دې 2 دقیقو کې د ټولو خبرو ته جواب وې څنګه ده چې تاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنوي چارو وزیر استولې وای چې اصلا دغه دند ده په ځای یو وایند واستو د دې دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بی اعتباری نقشه ده بی اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه ز اول هغه وروسته وایم چې دی وخځه په توګه اکثر وخت موږ د خبرې کوو په خپل دغه خځه په ګروپونو کې چې مونږه د جنگ مخالف یا سعودي د پاره استو چې څېړنې خوده لیدې ټول تحقیقات خوده لیدې چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولين متضررین د دې جنگونه چې دی خځې دي که کونډې پاتې کیږي او که په جنگ کې مري او که چیرې هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خځې باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او ماشومانو تا رسیگی نوزما تینگار پا دیگو چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغگیگو او ده حل لاره پیدا کو او اغا ده پا دی طریقه بانده کیگی چه باید طولو سرکینو سیاسی جناها و سر خزو سر مدنی طولو نسر ده یو مسئله بل مسئله بل رو پختنا وکرل چه د چین مسله وویل تبیده چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې ده چې باید یو توازن او سیاست
ډیر زیات مننه محترم اقبال ډیر زیات مننه ډور وخت نه لرو لته څخه هم د غرض له شغل سمی یوسف زی څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنې وکړیاو نظرونه څرګند کړل